بله زیاته مننه کوم مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروګرام د قادر جلالو په تخنیکي همکاري تاسو ته خبريږي او اوري چې په کندهار کې پرون شپه ناوخته 2:14 شوې، یو تن پکې وژل شوی او لس نور ژوبل دي. د الکترونیکی تذکرو په اړه راپور درکو چې ویشي دوه میاشتې کې پیلېږي. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. رازو ده خبرونو سرته کوتا پګند هر کې تیر شپه ناوخته دوه پر لپسې چاودنو، یو تن وژلې او لس تن نور چې درې پکې د افغان ملي سرتیری دي او ژوبل دي. د هرات د خزو استازو له اجرایي رئیس عبدالعبدالله غوښتي څو په دغه ولایت کې په حکومتي چارو کې د خزو ونډه زیاته کړي. او د ایران د جمهوري رئیس دیو کاندید چې مرستیال ولسمشر هم پاتې شوی د حسن روحاني په ګټه له انتخاباتو تیر شو. بشپړ خبرونه. تیر ماښام د کندهار ښار 2:14 ولړزاو چې لکتر لګي یو ملکی کس وژلې او لس نورې ټپیان کړې دي. د کندهار او ولایت مطبوعاتي دفتر وایي 2:14 ماښام 8:30 بجې د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې او 14 امنیتي اوزو ترمنځ د سردار مدد خان څلور لارې کې شوي.
یو ملکی کس شهید لرو، و ملکی کسان زخمیان لرو، او درې نفره یعنی سربازان دي چې هغه هم زخمیان دي.
د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواکو تر اوسه پورې د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په لغمان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د لغمان ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي د سیلاب 15 په نوم د عملیات د افغان ګډو ځواکونو لخوا د سه شنبې په ورځ د ولایت د مرکز په شاوخوا ولینګار ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې پیل شوي چې پکې ځمکني او هوایي ځواکونه برخه لري. د لغمان د چارواکو په خبره د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو دو مشهور قمندانانو قاری درویش او قاری مبارز په ګډون 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او شل نورې ټپیان دي. د لغمان د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د مخالفو وسلوالو لخوا یو توغول شوي هاوان، دوه میرمنې وژلې او درې ماشومان ټپیان کړي دي. د لغمان د امنی قمندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد ویلي د سه شنبې په ورځ مرکز او لینګار ولسوالۍ کې ځینې سیمې له وسلوالو پاکې شوي او تر هغې به دا عملیات دوام کوي چې ټولې سیمې د مخالف وسلوالو څخه پاکې شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د لغمان د چارواکو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. او د هرات د میرمنو استازیو له اجرایي رئیس عبدالله وغوښتل چې په دغه ولایت کې په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه زیاته کړی شي. د ډاکټر عبدالله د سه شنبې پروس هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه ولایت د ښځو له شورا، ټولنو او ښځینه سوداګرو سره په یوه غونډه کې ولیدل او د هغوی پر ستونزو خبری وکړي. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د هرات د میرمنو استازیو له اجرایي رئیس وغوښتل چې د دغه ولایت په ادارو کې د ښځینه ښوونکو او ډاکټرانو شمیر زیات شي. د اجرایي ریاست د مطبوعاتي دفتر د بیان له مخې ښاغلي عبدالله ژمن وکړه چې د هرات د میرمنو د ټولنو د استازیو پر غوښتنو به د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې غور وکړي. په ځانګړي توګه به پوهنتونونو او ښوونځیو کې د دوی د پراخ ګډون په اړه او همدارنګه د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې سیمه ایزه او ملي اداره په ګډه اقدامات وکړي. افغان اجرایي رئیس د سه شنبې په ورځ په هرات کې د ولایتي چارواکو سربیره په هرات کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو سره وکتل او له افغان سوداګرو سره په هرات کې په درېیم اقتصادي کنفرانس او د کورنیو تولیداتو په نندارتون کې برخه واخیسته. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید او د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری د حسن روحانی په پلوۍ له خپلې کاندیدۍ تیر شو. حسن روحانی غواړي د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د مې په 19 نیټې ترسره کیږي د دویمې دورې لپاره ولسمشر انتخاب شي. جهانگیری یو اصلاح غوښتونکی دی او باور دی چې نوموړی د دې لپاره چې د حسن روحانی د بریالیتوب چانس زیات کړي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید شوی و. نوموړی په یو شمېر ټلویزیوني مناظرو کې د حکومت د اوسنیو پالیسیو دفاع کوله. د تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې جهانگیری په فارس ولایت کې خپلو پلویانو ته وویل له دوی سره به یو ځای راتلونکو انتخاباتو کې حسن روحانی ته رایه ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران د ولسمشرۍ د څوکۍ بل کاندید د تهران ښاروال باقر قالیباف د مخکښ کاندید ابراهیم رئیسی په پلوۍ له خپلې کاندیدۍ لاس واخیست. رئیسی چې ویل کېږي د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خوښې کاندید دی، د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دغه هیواد د اوسني ولسمشر حسن روحانی مهم رقیب بلل کیږي. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات د جمعې په ورځ په داسې حال کې ترسره کیږي چې هیڅ یوه میرمنه پکې کاندیده نه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي هیوادونه باید پریکړه وکړي چې له شمالي کوریا سره دي یا له هغو هیوادونو سره چې د پیونګیانګ د اټومي او راکټي پروګرامونو مخالفت کوي. نیکی هیلی پرون همدارنګه وویل د هغو هیوادونو نمونه به یاد کړي چې د پیونګیانګ ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د څرګندونې د دغه سازمان د ملي امنیت د شورا له یوې استرادي غونډې مخکې وکړې. دا غونډه چې د تړلو دروازو تر شا جوړیږي پکې پر هغو نویو اقداماتو بحث کیږي چې هدف یې پر شمالي کوریا فشار راوړل دي څو اټومي او راکټي ازموینو لاس واخلي. پیونګیانګ درې ورځې مخکې د لرې واټن ویشتونکي یو توغندي وازموي او وی ویل چې دا توغندي د اټومي سرګلولې د انتقال وړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر همدارنګه وویل که شمالي کوریا اټومي او راکټي ازموینې ودروي واشنگتن به له پیونګیانګ سره د خبرو اترو په اړه غور وکړي. او اروپایي ټولنې پولینډ او هنګری ته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې له راتلونکي میاشتې څخه دې د کډوالو منل پیل کړي کنه د لګواک سره به مخ شي. د ختیځ اروپا د دوو هیوادونو د کډوالو په اړه د هغه پروګرام مخالفت کړی چې اروپایي ټولنې په 2015 کال کې تشویب کړی دی. دغه پروګرام له مخې د ختیځ اروپا هیوادونه باید د سوریه، عراق او ایریتریا 1,60,000 کډوال چې دا مهال په یونان او ایټالیا کې اوسیږي ومني. د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو رئیس ډیمیټریس اورامپولس پرون په فرانسا کې خبریالانو ته وویل له پولنډ او هنګري څخه چې تر اوسه حتی یو له دې کډوالو هم نه دی منلی غواړو همدا اوس دا کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه دا د هغو هیوادونو ته چې ورو کار کوي وروستی خبرداری دی څو خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو د کمیشنر په وینا تر اوسه پورې له یونان او ایټالیا څخه 18,000 کډوال نورو هیوادونو ته استول شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پانی www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې کتلای شي. تازه د پروګرام مطالبه ته په کندهار ښار کې پرون شپه ناوخته 2:14 شوې دي.
یو ملکی کس شهید لرو، و ملکی کسان زخمیان لرو او درې نفره یعنی سربازان دي چې هغه هم زخمیان دي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تر 2 میاشتو به د الکترونیکي تذکرو ویش پیل شي.
مرحله توزیع آزمایشی است. با تقریب از او باز مرحله اساسی شروع میشه. شاید هم حدود 1 تا 2 ماه و به کم و بیش در بر بگیره تا اینکه ما به مرحله اصلی برسیم.
نړیوالو مهمو مسایلو کې اوري چې د ترکیه او امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو سره کتلی دي او ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د او ترکیه به په ګډه د منځني ختیځ د مسایلو د حل لپاره لاس په کار شي.
I look forward to working together with President Erdogan on achieving peace and security in the Middle East.
The program په دوی منی مای کی یو پکیج یا بشپړ تفصیلی ریپورت تاسو ته خبرو چې په پارلمان کې د اخلاقی کوډونو په اړه ده. همدارس بعد ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام درته نشر کړو. وخت 8:00 او 9:00 کې دونکو دی رازو لمړی مطلب ته په کندهار ښار کې په 2 پرلپسې 14 کې بیګاش پن ناوخته یو ملکی کس وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي. د پیښې ټپیان میرویس روغتون ته انتقال شوی دي چې روغتي حالت د ډاډ وړ خودل شوی. صادق رښتینی له کندهار دغه ریپورت را لېږلی.
پیښه د کندهار سیشن په ماښام شاوخوا 9 بجې د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند په چوکې مدد سیمه کې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې لومړی پر یوه سرپ موټر د چسپکې ماین چاودنه وشوه. کله چې وروسته پولیس او خلک د مرستې لپاره سیمې ته ورغلل دوهمه چاودنه رامنځته شوه. د خپلواک په وینا دوهمه چاودنه په زرنج موټر سایکل کې د ځای پر ځای سوو چاودونکو موادو له امله رامنځته شوې چې همدلته نږدې په پارکینګ کې درول شوی وو. د خپلواک په وینا په دې پیښه کې یو ملکی وګړی وژل شوی، درې پولیس او ملکی وګړي ټپیان شوي دي.
دغه پیښه داسې شوې ده چې دلته یو صرف موټر راغلی دی، د اشارو سره د افغان بیسیم د دفتره سره په دغه ساحه کې یو چسپه کې مین وه پر مشلول سوی پر دا موټر باندې چاودنه کړې ده. کله چې امنیتي کسان راغلي چې دغه ساحه سره صفا کړي او دغه سیمه تصفیه کړي، په دغه وخت کې دلته یو زرنج موټرسایکل هم دا د نورو موټرسایکلانو سره په دغه ساحه کې درول سوی و چې دغه چاودنه کړې ده. چې نه معلومېږي چې دا زرنج کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای سوي وه، که ډبه ایښې وه، که بل موضوع وه، خو دا زرنج چاودنه کړې ده. په دغه نتیجه کې یو ملکي کس شهید لرو، اووه ملکي کسان زخمیان لرو او درې نفره یعنی سربازان دي چې هغه هم زخمیان دي.
د پېښې ټپیان میرویس روغتون ته انتقال سوي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل سوی. په عینې وخت کې د پېښې عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې دوهمه چاودنه ډېره زوروره وه چې د نږدې دوکانونو او ودانیو شیشې او دروازې هم ماتې کړې دي.
اسلام احمد جمع اول چاودنه ولته وسپلله په وچرۍ کې دوه نه پسې دغه کوکې بغل پسې وسپلله وله دغونه برکت نه راته معلومه دي. موږ په دغه ځای کې ګرځېد سانان سره تاو بالا کې د څوک ټکانو څوک څنګه وه.
نوم می عبدالصبور دی، د میدان وردګو ولایت د جنریز ولسوالۍ د کندهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د لومړي کال محصل یم. ساعت تقریبا یولس دغه اته بجې او پنځه دېرش دقیقې ویلې چې لومړۍ چاودنه وشوله. د لومړۍ چاودنې وروسته کله چاودنه وشوله نو په دې سړک کې لږ منډې رامنډې شولې. نو بیا هم موږ ناستلو ځینې ملګرو دې خواته د څه وکتل، یعنې څو ورځې داسې خبره شوه. دویم یاره پنځه دقیقې به نه وتلې چې دویم انفجار وشو. دویم انفجار دومره یعنې دغه قوي وه چې دارې موږ خپله چې کوم اتاق کې ناستلو دا شیشې دا شانې ټول راته مات کړلې. ټول په دې دا څوک سره سره ناستل په ټولو شیشې راولوېدلې، یعنې د اتاق شیشې ټولې مکمله ماتې کړلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د الکترونیکي تذکرو د ویش اصلي لړۍ پیل کړي. د دغه وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د فرمان په اساس دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي دوی هم د دغه بهیر د پیل لپاره مالي امکانات چمتو کړي. له کابل رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
وروسته له هغې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه فرمان صادر کړ، د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي په راتلونکو دوه میاشتو کې د دغه پروسې اصلي کارونه پیل کړي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د الکترونیکي تذکرو ازمایشي لړۍ پیل سي او ورپسې به یې اصلي بهیر هم پیل کړي. هغه وایي په لومړي پړاو کې ازمایشي دي چې یو څو ورځې به ونیسي، ورپسې به اساسي پړاو پیل سي. زیاته هڅه به وسي چې ډېر ژر پیل سي، شاید کم زیات یو یا دوه میاشتې وخت ونیسي څو اصلي پړاو ته ورسېږو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د برېښنایي تذکرو د ویش او له دغه ملي بهیر د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم معاونیت او اجرایي ریاست لخوا د څارنې په اړه یو نوی فرمان صادر کړی. دغه فرمان چې د غوایي میاشتې په درویشتمه نیټه صادر شوی، د دوشنبې په ورځ د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رسنیو ته ولېږل سو. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي دوی هم د دغه بهیر د پیل لپاره مالي امکانات چمتو کړي. د دغه وزارت وایان اجمل عبدالرحیمزی ازادۍ راډیو ته وویل
نظر به فرمان رئیس
دی وایي د ولسمشر د فرمان په اساس مالی وزارت په دې برخه کې امکاناتو ته د چمتووالي لپاره لازمي امادګۍ لري او له اړوندو ادارو او نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ په دې اړه اقدامات کیږي. خو په هیواد کې روانه ناامنۍ د دغې پروسې پر وړاندې لوی ګواښ ګڼل کیږي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي روانې ناامنۍ ته په کتو ممکن په زیاتو سیمو کې خلک ونه توانېږي چې دغه تذکرې واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل د یو شمېر ولسوالیو په ګډون د هیواد ځینې سیمې او کلي د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، نو له همدې امله د الکترونیکي تذکرو د ویش مسؤلین به ونه توانېږي چې دغو سیمو ته سفر وکړي. خو د کورنۍ چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش وایي د دغې پروسې پر وړاندې جدي ستونزې نه دي موجودې او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د دغه بهیر امنیت خوندي کړي.
د ازادي راډیو په ریپورت کې مو واوریدل چې په افغانستان کې به د الکترونیکي تذکرو ویش تر دوه میاشتو پیل شي. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت تایید کړې ده. اخوه د افغانستان دفاع وزارت وای د ټولو منسوبینو بایومتریک د ولسمشر د فرمان لمخي تر سره شوې ده. دفاع وزارت وای لدی سره په خوا کې د ملي اردو ټول تجهیزات او وسایط هم سیستم ته داخل شوی. رحمت الله افغان د دفاع وزارت لویان دولت وزیر سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلې چې دغه بهیر په کوم دلیل یو ځل بیا تر سره شو.
په دفاع وزارت کې د بایومتریک سلسله یواری پای ته رسیدلې وه. بیا چې کله د خیالي سربازانو خبره په مطبوعاتو کې راپورته شوه، رئیس جمهور حکم ورکړ چې له سر نه د بیا بایومتریک اجرا شي. بیا هغه سلسله پیل شوه. اوس تقریبا 25% بایومتریک مسله په اردو کې تکمیل شوې ده، او د دې تر څنګ یو بل سیستم دی چې هرمز ورته وي، هغه هم په اردو کې فعال شوی دی. تقریبا 92-93% هغه هم پای ته رسیدلی دی. د دې هرمز سیستم سره او د بایومتریک سره په اردو کې د دې سره مرسته کوي چې قطعا خیالي سرباز نه وي، او ټول وسایل او وسایط او ټول پرسونل د وزارت دفاع باید په دې سیستم کې داخل شي. په هماغه ورځ باندې چې کله یو وسیله یا واسطه لمنځه ځي یا تخریبیږي یا ورکیږي، باید سیستم ته داخل شي. دفاع وزارت باید د دینه خبر وي. دا مرسته کوي د دې سره چې د فساد سره مبارزه اسانه کړي، او د دې سره مرسته کوي چې څومره وسایل او وسایط او پرسونل په دفاع وزارت کې موجود دي. سلام، اوس دویم ځل تطبیق شوی ده، او ان شاء الله د خدمتو په حال کې ده.
تاسو یو ځل بیا د بایومتریک سیستم له لارې د ملي اردو سرتیري ثبت کړل، څه مو موندل چې څومره خیالي سرتیري موجود دي؟
موږ خیالي سرتیري په خو هم رد کړي وو، اوس هم ردو. په دفاع وزارت کې خیالي سرتیري نشته. موږ ټول ماش د بانک وو استیج را کیږي، خلک کارتونه لري. د عزیزي بانک او د کابل نوی بانک په ټولو کتابو کې زموږ شوبات یو سرتیري په خپل باندې دي، یو افسر او بریدمن په خپل باندې دي، خپل ماش په خپل باندې اخلي.
جنرال صاحب، څومره ډاډ ورکولای شي چې دغه بایومتریک سیستم به د تیر بایومتریک سیستم په پرتله مطمئن وي؟
دا سم سیستم دی، او په دې کې دا د لومړي ځل نه دی، د دویم ځل لپاره دا تطبیق شوی دی چې دا ډېر کومک کوي د دې لپاره چې پرسونل باید ټول وپېژندل شي، او دا معلوم شي چې څومره پرسونل په دفاع وزارت کې موجود دی.
و مردل چې د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان لمخې د دفاع وزارت ټول منسوبین یو ځل بیا بایومتریک شوي، همدارز دغه وزارت ټول تجهیزات او وسایط هم سیستم ته داخل شوي. دغه وزارت ویاند ویل دغه کار ډیر موثر دی، ځکه چې د دې لمخې به دوی ته ټول په بشپړه توګه باندې شفافیت موجود وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ایچ آی وی یا ایډز ویروس به اخته د هغو 2290 کسانو څخه چې له دوی سره ثبت و 1095 تنه مړه شوي دي. د روغتیا وزارت د 2014 کال په راپور کې راغلي د تیر کال په پرتله د یادو ناروغانو شمیر ډیر شوی چې له ډلې 15% ښځې دي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ایچ آی وی ایډز باندې اخته د 6,300 کسانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. وایي هڅې روانې دي چې دغه ویروس 90% راکم کړي. د یاد وزارت د 2014 کال په راپور کې راغلي چې د ایچ آی وی 2290 پیښې له دوی سره ثبت شوې چې 15% ښځې او 15% نور نارینه دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د پروګرام مسؤول نجیب الله همدرد د سېشنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال دوی د ایډز د مخنیوي او له ختمولو لپاره نوي پروګرامونه لري. د وای د عامې روغتیا وزارت له دې لارې هو پروګرامونو ته لومړیتوب ورکوي او عملي کوي چې ښه نتیجه ولري او د دې ناوړه ناروغۍ مخنیوی وکړي. په دې پروګرام کې وقایه، د عامه پوهاوي زیاتوالی او د هغو کسانو لپاره عدالت غوښتنه شامل ده چې په دې ویروس اخته دي. د عامې روغتیا وزارت وایي ډیر خلک داسې فکر کوي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو لامل له نامشروع جنسي اړیکو دي، او دغو کسانو ته په سپک سترګه ګوري. خو د نوموړي په خبره فقر، کورنۍ جګړې او د بېروزګارۍ د کچې لوړوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې له امله د مخدره موادو کارول ته مخه کړې او د غیر روغتیایي پیچکاریو څخه ګټه اخیستلې لوی لامل دی. د دغه وزارت په راپور کې راغلي چې 4.4% هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي نشي مواد ځان ته پیچکاري کوي. د 2014 کال په وروستیو کې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې راغلي و چې په افغانستان کې له 1500 څخه زیات کسان په دغه ناروغۍ اخته دي. یادو بنسټونو ویلي ول چې دغه ویروس به د امکان تر حده راټیټ کړي، خو د 2014 کال او له دې وړاندې کلونو راپور څرګندوي چې 990 تنه پر هغو کسانو زیات شوي چې په ایچ آی وی ویروس باندې اخته وه. په دې ناروغۍ اخته یو ځوان له خلکو غواړي چې په بده دې نه ورته ګوري. دی وایي تر اوسه مې ژوند ښه روان دی، د هغو کسانو یو فعال استازی یم چې په دغه ویروس اخته دي او د ایډز د کنټرول په مرکې کې د کارکوونکي په توګه دنده ترسره کوم. دغه ناروغ ځوان د هغو کسانو په وړاندې چې په ایچ آی وی ویروس اخته دي بد چلند تبعیض دردونکي ګڼي او له رسنیو غواړي چې د دغه ویروس د انتقال د مخنیوي په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په یوازیتوب سره نشي کولای چې له دغه مرګونی ناروغۍ سره مبارزه وکړي او له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته او همکاري وکړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
خوس وخت ازادي رادیو ته وایي چې په ډول افغانستان کې په دولش پګنې منځنۍ صفه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. د ننګرهار په مرکزی روغتون کې د لومړي ځل لپاره د سپینی وینې د پیدا کېدو سہولت پیدا شوې ده. د روغتیایي چارواکو په خبره په خوا به یو شمېر هغه ناروغان چې سپینی وینې ته اړتیا درلوده کابل او یا هم پېښور ته تلل چې اوس یې دغه ستونزه حل شوې. په دې اړه شاه محمود شینواری له ننګرهار دغه رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي هغه ناروغان چې د سپینی وینې د کمبود ناروغیو سره مخ دي د هغوی لپاره د جلال آباد په مرکزی روغتون کې اسانتیاوې برابرې کړي. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال وایي پخوا اکثره ناروغان چې د سپینی وینې یا پلازما کمبود سره مخ وو د اړتیا په اساس به پېښور او کابل ته د تداوۍ لپاره تلل، خو نوموړی وایي اوس د دې ناروغانو د بهر ته تګ مخه نیول شوی او په ننګرهار کې درملنه کېږي.
وینې په بانک کې په خوا موږ د پلازما سپریټر نه لرسې وینې مکمل ډول سره سره هغه ناروغان ته بس صرف پلاتلیټ پکارو موږ به ټوله وینې ته ورته ترانسفیش کوله. اوس د نوې ماشینرۍ په راتګ سره موږ پلازما سپریټ کوو چې پای کې پلاتلیټس او دا نور ټول سره یو طرف ته کیږي او هغه ناروغان چې خونریزي ولري د پلاتلیټ په اساس سره د هغوی خونریزي توقف کوي. همدارنګه د تلسیم ناروغانو لپاره هم دا ډېر اړین و، نو ځکه هم د تلسیم ناروغانو ته اوس موږ هغه وینې ورکوو چې د هغې پلازما سره ویلې کړي.
کاموال وایي د وینې بانک سره دغه تخنیکی مرسته د دبليو ایچ او یا نړیوال روغتیایي سازمان له لوري شوې ده. د ننګرهار د مرکزی روغتون د وینې بانک مشر ډاکټر خیسته الرحمن عابد وایي وینې بانک کې د دغه اسانتیاو په برابرولو سره د یوې میاشتې په موده کې د شاوخوا 25 تنو ناروغانو درملنه کړې چې پخوا به کابل او پېښور ته تلل.
خو به مدا مریضان موږ د پلازما د پلاتلې د پاره پېښور ته وړل کېدل، خو اوس چې دغه سہولت موږ دلته برابر کړی دا څه مشکل نشته. اوس تقریبا یو میاشت کېږي چې دا شوبه موږ فعال کړی ده، نو د یو میاشت په جریان کې تقریبا موږ 50 کشپګش مریضان کور کړی.
یو شمیر کورنۍ چې ناروغانی په دایمي ډول سپینی وینې ته اړتیا لري خوښ دي چې د ننګرهار په مرکزی روغتون کې دغه اسانتیاوې ورته برابرې شوې دي.
مروز شیرین ناکامی پول نه فلحال په دې ستامه کې زموږ یو مریض دی دلته یې موږ داګه کومه یې چې اوس دلته راکېږي میلاویږي د سپینه یې نه خکار شوی دی. په دې باندې موږ خوشاله زموږ د افغانانو لپاره سہولت دی. په دې باندې به خلک بل وطن ته تلل یا پاکستان ته، ایران ته، انډیا ته، کابل ته، هغه ستونزه او مشکل نه خلاص دي. په دې خاطر موږ ټول خوشاله د کار نه چې دا شوی دی.
نوم مې همایون دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. څنګه چې کوم پروګرام تاسو دغه غړی دی هغه ډېر ښه پروګرام دی. مخکې به موږ دغه وینه لکه پاکستان نور و ځایونه دغه کوله، اوس دلته دا پروګرام جوړ شي نو دا د موږ دپاره ډېر ښه سهولت.
دا لومړی ځل دی چې د سپینې وینې په کمبود اخته ناروغانو د درملنې لپاره د ننګرهار مرکزی روغتون کې دغه اسانتیاوې رامنځته کیږي. د روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره دوی په پام کې لري چې د تلسیمیا ناروغانو لپاره یو ځانګړی سنټر هم جوړ کړي چې په فعالیت سره به د وینې کمبود سره مخ ناروغانو ته په وخت رسیدګي وشي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ازادي رادیو ته غواګی است. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د معلوماتو شریکول کاملا پر ځای کارو. تر دې مخکې امریکایي رسنیو راپورونه خپاره کړي وو چې ولسمشر ترامپ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې ډیر پټ معلومات شریک کړي چې امکان لري د امریکا استخباراتي سرچینې له خطر سره مخ کړي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجملان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر ورځ پر خپل ټویټر وویل چې د ولسمشر په توګه یې غوښتي چې د ترهګرۍ او هوایي کرښو د امنیت په تړاو حقایق د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړي او دا د نوموړي څرګند حق دی. ډونالد ترامپ همدارنګه پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره یې لیدنه ډیره بریالۍ وه. ولسمشر ترامپ دا خبره د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ګډه خبري غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. نوموړي وویل
We had a very very successful meeting with the foreign
خغلی ترامپ وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره مې ډیره کامیاب لیدنه لرله. حماس چې فکر کوم مکماستر وویل او پوهیږم چې داسې باور لري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره مو ډیره ښه غونډه لرله. ولسمشر ترامپ زیاته کړه موږ په راتلونکو څو کلونو کې ډیرې سترې بریاوې ترلاسه کړو او غواړو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې هر څومره چې ممکنه وي مرسته ترلاسه کړو. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مک پاستر هم ویلي وو هغه معلومات چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې شریک کړل کاملا مناسب وو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر پرون په سپینې ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل مک ماستر وایي د ولسمشر لپاره کاملا مناسبه ده څو هر هغه معلومات شریک کړي چې فکر کوي شریکول د امریکا د خلکو د امنیت د پیاوړتیا لپاره ضروري دي. دا هماغه څه و چې ولسمشر ترسره تر دې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د امریکا د ملي امنیت کارپوهانو او پالیسي جوړونکو د هغه رپورټ له خپرېدو وروسته چې ګوند ولسمشر ترامپ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د امریکا د ملي امنیت ځینې پټ معلومات شریک کړي عکس العملونه ښودلي وو. یو شمېر له دوی څخه اندېښنه لري چې د ولسمشر ترامپ دا کار به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا استخباراتي سرچینې له خطر سره مخ کړي. په دې اړه چې ولسمشر ترامپ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې ځینې پټ استخباراتي معلومات شریک کړي د امریکایي رسنیو لکه واشنگټن پوسټ، نیویارک ټایمز، رویټرز او نورو وروستي رپورټونه کرملین بې معنا بللي. خو د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټانو او ځینو جمهور غوښتونکو دا کار غندلې خطرناک او د اندېښنې وړ بللې.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د امریکا متحده ایالاتونو په سفر بوخت او پرونی د ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. ولسمشر ترامپ له خپل ترکیه سیال سره د مذاکراتو تر پیل مخکې وویل جدي او اوږده بحثونه په مخ کې دي. د سوریې کړکیچ او د کوردی ملیشو سره د امریکا اړیکې د دواړو مشرانو د خبرو اترو د اجنډا د سر مسلې دي. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگټن کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د واشنگټن لخوا په سوریه کې کوردی ملیشو ته د وسلو ورکول د ترکیه لپاره د منلو نه دي. ترکیه په سوریه کې د خلکو د ساتنې کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردی ځواک ته د ترهګرې ډلې په سترګه ګوري خو دا ډله د داعش سختریزو پر ضد جګړه کې د امریکا د ائتلاف مهمه برخه ده. رجب طیب اردوغان پرون له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره په ګډه خبري غونډه کې وویل خغلی اردوغان وایي په سیمه کې د وای پی جی یا وای پی ډی په نوم له کوردي ملیشو څخه زموږ متحدانو لخوا کار اخیستل هغه که هر هیواد وي په څرګنده د هغه نړیوال تړون سره مناسب نه دي چې موږ پرې سلا شوي. ترکیه په سوریه کې د خلکو د ساتنې کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردي ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړلی بولي چې له لسیزو راهیسې د ترکیې پر ضد د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه هم د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو په سوریه کې د خلکو د ساتنې کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردي ځواک بیا له دې ډلې سره تړلی نه بولي. په سپینه ماڼۍ کې له اردوغان سره په ګډه خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم وویل چې له ښاغلي اردوغان سره یې سختې او اوږدې خبرې اترې په مخ کې دي.
ښاغلی ټرمپ وایي ډېر لوی ویاړ دی چې یو ولسمشر اردوغان دلته له موږ سره دی. موږ به خپلو کې اوږده او سخت بحثونه ولرو. پوهیږم چې دا خبرې اترې به ډېرې بریالۍ وي. موږ ښې اړیکې درلودې او دا اړیکې به تر دې هم بهتره کړو. نو ډېر جدي او اوږده بحثونه مو په مخ کې دي. د امریکا او ترکیې ترمنځ چې دواړه د ناټو په تړون کې متحدان دي، بله لانجمنه مسله د فتح الله ګولین موضوع ده. ګولین د اردوغان له سختو سیاسي مخالفانو څخه دی چې دا مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې شوند کوي. اردوغان او حکومت یې ګولین په هغه ناکامه کودتا کې پر لاس لرلو تورنوي چې د جولای په میاشت کې وشوه. انکرې له واشنګټن څخه غوښتي چې ګولین دې ترکیې ته وسپاري. دا ترکیه ولسمشر پرون په واشنگتن کې خپل دا غوښتنه یوار بیا تکرار کړه او هیله یې وښوده چې امریکا به فتح الله ګولین انقرې ته ور وسپاري. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اردوغان د دې غوښتنې په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ترکیې ته د ګولین د سپارلو په اړه د ترکیې په ناکامه کودتا کې د نوموړي د لاس لرلو په اړه له انقرې څخه د کره شواهدو غوښتنه کړې.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. اوس د ازادي رادیو د خبرونو لنډیز ته وکړه. تیره شپه د کندهار ښار دوو چاودنو لړزولې. لکتر لګې یو تن پکې وژل شوی او د دریو افغان سرتیرو په شمول لس تن نور ټپیان دي. په لغمان ولایت کې چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو لړ عملیاتو کې ځانګړي 15 تنه د حکومت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د هرات د میرمنو استازو له اجرایه رئیس عبدالله وغوښتل چې په دغه ولایت کې په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه زیاته کړی شي. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو یو کاندید او د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری د حسن روحاني په پلوي له خپلې کاندیدۍ تیر شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي هیوادونه باید پریکړه وکړي چې له شمالي کوریا سره دي یا له هغو هیوادونو سره چې د پیونګ یونګ د اټومي او راکټي پروګرامونو مخالفت کوي. اروپایي ټولنې پولینډ او هنګري ته خبرداری ورکړه او ویلي دي چې له راتلونکي میاشتې دي د مهاجرینو منل پیل کړي. او د افغانستان په ملي شورا کې کله ناکله ځینې وکیلان یو بل ته سپکې سپوري وایي او داسې هم شوي چې فزیکي شخړې وکړي. تاسو له ازادي رادیو د خبرونو لنډیز واورید. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې او همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس ته په دغو دواړو ادرسونو خبرونه کتلای شئ. همدارس د راپورونو د لیدلو او د ویډیوي برخو د کتلو لپاره هم لطفا دغه سایت ته ورشئ. د افغانستان په ملي شورا کې کله ناکله ځینې وکیلان یو بل ته سپکې سپوري وایي او داسې هم شوي چې فزیکي شخړې سره وکړي. د افغانستان د خلکو په دې کور کې داسې اصول شته چې د دا ډول ستونزو مخه ورسره ونیول شي. دا موضوع احمد شیبر په تفصیل څېړلې ده.
دا ناری او شکنځلې د کوڅې او بازار نه دي، دا هغه شغونه دي چې کله ناکله د افغانستان له ملي شورا راوځي. دا ډول شور ماشور چې کله ناکله پکې شکنځل کېشي، یو نیم ځل پکې لاس هم اچول کېشي او پر بوتلونو او هر هغه څه چې ځینو وکیلانو ته پر میزونو پراته وي یو بل وهي. د افغانستان په ملي شورا کې دغه ډول شخړې کله انفرادي وي او ډېر کله ډله ییزې وي. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر خان کټوازی په دې باور دی چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي په خپلو کې پخوانی تربګنۍ پالي.
ډېر زیات اختلافونه دي، حتی وزنې سره کړي دي. پخواني دروکان یا جنګ سالاران دا یا ټوپکیان داسې راغلي دي. دغه خلک تر منځ دغه خبره بېخي عادي خبره ده، دا یو بل ته کنځل یا پیغور یا دغه شی سره وکړي.
د ولسي جرګې د داخلي دندو په اصولو کې وکیلانو ته یو په یو د دوی د چلند په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د دې اصولو په شپږ څلوېښتمه ماده کې راغلي دي چې یو وکیل به د هغه چا مخ ته نه تیریشي چې خبرې کوي، د بل د خبرو پر مهال به غلی وي، د رئیس له اجازې پرته به خبرې نه کوي، د بحث له موضوع به بهر څه نه وایي، تر 3 دقیقو به ډېر نه شخیشي، داسې کلمات به نه استعمالوي چې ګډوډي رامنځته کوي او له لفظي ګواښ او فزیکي چلنده به ډډه کوي. کله چې ځینو غړیو د داخلي وظایفو له اصولو سرغړونه کړې ده، داسې هم نه ده چې د هماغې ورځې د غونډې مشر هغه ته صبر کړی.
از جلسه امنیت بکش بکش امنیت بکش 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 امنیت بفرمایید برای
وکیل صاحب محترم وکیل صاحب محترم چرا همین موزه گیری تو نه مطابق اصول وظایف داخلی نمی داشته باشین
د دې سربیره بیا هم د ولسی جرګې یو شمیر خړی اصول نه دی مراد کړی په ځینو مواردو کې بیا د سرغړونو سربیره له سرغړون کې وکیل سره نرم چلند شوی دی د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د یو شمیر وکیلانو په اړه وایي
تر اوسه پورې د اصول وظایف داخلي موږ لوستی نه ده ورباندې پوهېږونه او یو ستونزه دا ده چې دلته ځینې دغه د وکالت نوم چې واخیستل شي دغه د مسؤلیت یا د وکالت سره مسؤلیت تړلی ده حتی د موږ زیات شمېر له بده مرغه وکیل صاحبان دغه خپل دغه مسؤلیت چې دی چې اساسي قانون ورکړی دا مسؤلیت چېږې ده داسې تعبیروي چې ګویا وکیل که هر څه وکوي هغه ته څوک څه نشي ویلی
د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې 239 غړي د 2010 کال د سپتمبر د 13 نیټې د انتخاباتو له لارې انتخاب شول د دوی 15 کلنه کاري دوره پای ته رسیدلې ده او حکومت وایي چې د تخنیکي او امنیتي ستونزو له امله د ولسی جرګې انتخابات تر اوسه ځنډیدلې دي خو ژمن دی چې دا انتخابات به ترسره کوي خلک له ولسی جرګې څه تمه لري د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وای
دنده زمنګ د عام ولس په شدت خلک پرلمان ته ولیږي چې پرشتونی بڼه باندې هم د تحصیل د نگانه او هم د سیاسي مخینه لمخې د دې ورته ولري چې په پرلمان کې کیږي په دویم قدم کې زما اندازې چې د پرلمان سره کوم مشرتابه هيئت چې هغه دا دنده لري چې ترسو د کم د پرلمان کم داخلي د کار اصول او مقررات چې د هغه ته تطبیق کې خپل جدیت وخی او په عملی بڼه باندې راغې تدقیق وکي
په افغانستان کې لنجدي څلور لسیزو راهیسې جګړې او نشتې روانې دي د اوږدې مودې دغو ناکراریو خلک حساس کړي دي او د دې پر ځای چې فکري اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي شخړو ته مخه کوي په ولسی جرګه کې چې د قانون د پلي کېدو پر سر په طبیعي ډول د نظر اختلاف وي دغه اختلافات کله ناکله په خبرو نه هواریشي او په شخړو اوړي ځینې وکیلان په دې باور دي که چیرته پر دوی د دوی له لوري جوړ شوي اصول سم تطبیق شي داسې مشکلات به نه وي
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا له ولسمې نیټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپښین له درو تر پنځو بجو خپریږي
ازادي راډیو ته وګیاست دولت شپګنوي منځنۍ څپه او اف ام سلا شرپینځه زموږ د اوریدو ادرسونه دي همدارس www.azadiradio.com ادرس ته ورشي چې زموږ پښتو او دری ویبپاڼې دي کولای شئ د ژوندۍ نشراتو له برخې زموږ غږ په ژوندۍ بڼه هم واورئ د پکتیا امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې به په مرکز ګردیز کې هیڅوک ونشي کولی له اسنادو پرته موټر سایکل وچلوي دوی وایي دا کاري په سیمه کې د کلکو امنیتي تدابیرو په موخه کړی دی نور حال له سیمې داود تپان راکوي
د پکتیا امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې له پرله پسې نظامي جلسو کې له بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې دا د پی وژنو او ژوبلو د مخنیوي په خاطر به په ښار کې د موټرسایکلونو په ګرځولو بندیز لګوي د پکتیا امنیت امر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دوی له ډیرو پلټنو معلوماتو وروسته څرګنده کړه چې په دغه ولایت کې زیات خلک چې ادب شوي عاملینو یې له موټرسایکلونو څخه ګټه اخیستې
پکتیا ولایت د نظامي شورا د فیصلې په اساس باندې چې کومه فیصله شوې ده هغه موټرسایکلونه چې پلیټ ونه لري هغه باید توقف شي
د ده په وینا په دغه ولایت کې د ادب وژن او ټارګټ کیلنګ د مخنیوي او ستونزو کمول لو په موخه په بیا اسناد موټرسایکلونو ګرځولو بندیز لګول شوی عبدالرحیم زئی زیاتوی په دې ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو کنټرولولو په موخه د کار ته مخه او د پروسې پیل کړی دا
د صلح او ثبات دښمنان په استفاده د موټرسایکلو باندې هغه ناوړه اعمال ترسره کوي چې هغه له انسانیت او له بشریت نه سره لري دي د دې په خاطر چې جلوګیری مو کړی وي له دغه هدفي وستلو نه موږ دغه پروسه په لاره چوو
دی وایي د ترافیکو مدیریت په ټولو هغو کسانو ته چې غواړي خپل موټرسایکلونو ته اسناد او پلیټونه واخلي جواسیر ورکړي خو بیا هم د دوه کسیزې سورلۍ مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې په موټرسایکلونو دوه کسه ګډ سفر وکړي د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې دا پریکړه په داسې مهال کېږي چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 12 کسه د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې په نښه ویشتل شوي دي چې وی یې ژوبل او نور وژل شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم د اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت رارسېدلی. تر هر څه مخکې د ساینس او ټکنالوژي لنډ معلوماتي رپورټ واورئ، وروسته له هغه د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام.
خبر یاست؟
د ټکنالوژي د پرمختګ له برکته که څوک له کوره هر څومره لري شي، له امنیت او وضعیت اوس خبرېدای شي. په وروستیو کې یوه داسې وسیله جوړه شوې چې زنګ ته ورته والی لري. که له کور څخه په رخصتۍ کې یو څوک لرې لاړ شي، د دغه زنګ په وسیله هره شیبه د کور له حاله خبرېدای شي. دا وسیله یوه کمره لري، عکسونه د کور د خاوند موبایل ته لیږي. د دې زنګ د کمرې لوی کمال داره چې د شپې هم دقیق عکس اخلي. د عکس دقت یې د شپې له لوري دومره زیات دی چې د انسان څیره پکې پیژندل کیږي. دا وسیله به په راتلونکي دوبی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه نږدې $150 ټاکل شوې ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه ستاسو، البته هم نظرونه دي او هم شکایتونه. لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه راوخلم چې د تیر اونۍ د هغې جګړې په اړه خپل نظرونه راستولي چې په سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وسوه. نورې خبرې به وروسته وکړو. لومړی ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې دستګاه کې مو پریښي دي.
هلو، السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو شهیدانو شهادت یا الله په دربار کې قبول غواړم. زخمیانو ته شفای کامل او عاجله غواړم. اقرباو ته صبر جمیل اجر عظیم غواړم. شنن د پاکستان ملتت په مقابل کې د پاکستان د هجانو په مقابل کې په شهادت رسیدلی دي او زخمیان دي. خو د هر هغه چا په اخ په حال ز افسوس کوم چې د داسې مرتب په کومنده د داسې مرتب په خلو د افغانستان خاوره بربادی په وینو لمبی په اوخه لمبی. ساغه غیرت نه پیژني، هغه پښتون نه پیژني. باید موږ د وطن رنگ نه کو، د وطن برباد نه کو، د وینې توی نه کو، د اوخه توی نه کو. دا د موږ د آبادی دښمن ده، د موږ د ترقۍ دښمن ده، د موږ د ازادۍ دښمن ده، د تیر وختونو د راتلونکو دښمن مده. هر افغان باید په دې باندې سر خلاص شي چې دا د موږ دوست نشي جوړېدای. نو د ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه. السلام علیکم.
وروره، زه دا غواړم ویل غواړم چې دا د سپین بولدک کې جنگ څه وای دی، دا هغه څه وای دی. دا د پاکستان هر وخت په موږ په افغانستان باندې تیری کوي. هر تر کوټه پورې زموږ خاوره ده وروره جانه ده. ګرد دغه خپل تیری کوي، باید دې نور لاس قطع شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الکریم زاہد لشکرگاہ شہر رابطہ. زما شخصی نظر دغه دی چې څو ځله د پاکستان موږ پر تورخم او پر سپین بولدک پر دې دغه باندې سرحدو باندې اوانونه او توغندۍ را چټ کړي دي. هیڅ موږ یو افغاني عسکر یو بل یو افغاني یو تکړه مشر یو قومي مشر نشر ولاړ چې ورته وایي د ولس ته یا د ملت وایي چې دغه جواب په کلکه ورته ورکوي. دوه ګاشته به داسې کلکه جواب ورکول شي، بیا په ژوند پاکستان پر موږ باندې ولاک بیا غشت شي وي کنه ولاک موږ داړتي خو کې. نو نور وخت نه ځای کو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زره زابل نه عبدالعزیز پیغام پیوتم. ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. زه غواړم زما پیغام دا دی چې دا د پاکستان کومې
کارګران دې پیش په مسله خار کې کوي یا زموږ ولس تر سې موږ دا غواړو چې حکومت په هر لار کې د مسله ولس هر ولس نه غوښتنه لري چې د سات پرې د مال په دغه موږ ته ولاړیو نور په تاسو سره ماسره مالي.
السلام علیکم محمد قاسم زوکم د هلمند ولایت سره تاسو پیغام لیدنه د ولسمشر او کور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک کې ټول سرحدي ځواکونه په ښه وسلو او مهمو وسلو باندې سنبال کړي ځکه پاکستان هر وخت افغانستان ته فرار باندې تیری کوي او سرحدي ځواکونه باید هر وخت چې غاښوتونکي ځواب ورکړي لکه تېر جمعه چې پاکستان ته راغی. پاکستان د تروریزم ورته او هر وخت ترورستان روزي او افغانستان ته د جنگ او انتحاري حملو کول لپاره افغانستان ته راستي. ولسمشر باید پاکستان ته غاښمتونکي ځواب هر وخت ورکړي. وسلام محمد قاسم زواک.
آزادي او اوریدونکو پروگرام اوري
دوستانو تاسو نظرونه مو واوریدل. البته پر ځای بولم چې دلته یادونه وکم د همدې موضوع په تړاو په ټول افغانستان کې د عامو خلکو او په خپل د حکومت خبرګون شول سوي چې ازادي رادیو پر راپور نه درلوده. دغه راز غوړم دلته د کندهار او زابل ولایتونو د اوسیدونکو خبرګون دروروم چې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاورې د تیری په خبرګون کې لارو سړکونو تر وتلې وو د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وشو. د ازادي رادیو همکار صادق رښتینی دغه خبرګون نه راخیست.
د زابل د ولایت شورا رئیس تا جان حق بیان وویل چې دوی د جمعې د ورځې حمله غندي او د خپل سرتیرو سره د هر دشمن په وړاندې اوږه په اوږه مبارزې ته چمتو دي.
د زابل ټولو د زونه د پاکستان نور هغه غیر عدلانه هغو حرکتونو چې زموږ د خاورې په خلاف چې زموږ د نظامیانو په خلاف چې د زابل ولسونه نور تر پازې راغلي دي او د پاکستان د جهاد لپاره یې ډلونه راایستلي دي. د ډلو په وهلو سره د پاکستان په خلاف راوتلي دي او حتی د یازر دي چې خپل سرحد ته حرکت وکړي او د خپل سرتیرو سره یو ځای د خپل وطن دفاع وکړي.
د زابل د ولایت شورا غړی اسد الله کاکړم ورته خبره کوي او وایي چې کارتیا پیښ شي نو د زابل ولایت اوسیدونکي به د ملي اردو او د پولیسو سره یو ځای او د دشمن په وړاندې په جګړه وکړي. هغه پر عام خلکو غږ وکړ چې باید د ملي ځواکونو د ملاتړ په لاره کې هر ډول قرباني ته چمتو شي.
نن د زابل ټول ولسونه راټول شوي دي او دغه د پاکستان به شرمانه حمله چې زموږ پر خاورو باندې کړی دا او تاروز یې کړی دی راتېر شوي دي زموږ خاورې ته. د دې په مقابل کې دا پاکستان پر ضد باندې ځوانان هم حاضر شوي دي چې موږ دغه د دفاع کوو او خپل د اشرف غني سمو غوښتنه دا ده چې نور د پاکستان په مقابل کې خپل دریځ ټینګ کړي.
د کندهار او زابل اوسیدونکو په داسې حال کې د خپل ملي ځواکونو څخه ملاتړ کوي او د پاکستان بریدونه غندي چې د جمعې په ورځ د سپین بولدک په لوکمان او نظر کلو کې په دوه ساعته جګړه کې د دواړو لورو د پوځیانو او ملکیانو په ګډون شاوخوا اته اتیاتنو ته مرګ واوښته.
په کندهار او زابل کې د پاکستاني پوځیانو پر ضد د عامو افغانانو خبرګون مو واورید. تر یوې وقفې وروسته خبرونې ته ادامه ورکو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د غزنی ولایت بیا کول سوالی نه دا پیغام ازادي رادیو ته پریږه دا چې د غزنی ولایت کې عسكر له موټر سره ډیر ځلن کوي روپۍ ته راځي چې طالبان روپۍ اخلي او دې اخلي ولکه د غزنی کې څه چلند روان ده.
سلام علیکم جناب رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ټول بو چارواکو ما هیدا راغله چې حاضر یو سوالی ته ای هات راغله دا ورو راغولا او زه تر ټول کمانډانانو سره چې دې ته موږ څنګه شپه ته کوو په جار لا سونو پر باندې 20 روپیا شاله د مسلمانۍ لکې امام ته ورو راغولا موږ ټول بو چارواکو نه دا غوړو دې جدي مخنیوي وکړي کمانډان لا تاسو په سیمه.
السلام علیکم زه به هلمند ولایت یم غزنی ولایت هلمند ولایت څخه پیغام ته تقریر دم چې موږ د هلمند ولایت کې یم نشګره یو په لا ګارانټي ته تلو د ګارانټي ته به چې رګستان ته وخاتو د تدونه پر اسکر دي نو یې 200 روپۍ په نظر وایسته بل په لاس نه کېده خطرالو چې څنګه رانه په نامه باندې راځو دا خاطر ګارانټ نه راځو دا خاطر 200 روپۍ دیوړي لگے
السلام علیکم نور ولی ما د حج کې مل وسیدن کې ما فعلن بټکوټو لسولین خبر کوم واړم چې دلته د پاکستان کنسولګری سره دوا زابطان دي چې یو شاره لري ټول لږ چې کوم خلک کې پیژنې او یو چې دې کو ګڼو دي پر شپه تو باندې او په وسه تو باندې خلک پیسے او د فوسو خام به خرچه شو او ډیر زنانو د خوښ پکې ګرځي چې خړه غلي رضا نه یې باندې ځي کاپه مانه نه کوم چې زمونږ پیغام ادا دی راړو لړکوري چارواکو ته السلام علیکم
پہلے السلام علیکم د غزنی ولایت خبره کوم د غټ مټرو مټروان يم نموده د پوسو سره ډیر فازابې جمع ګل خبره کوم د پوسو د مر روپیا کې مر ډیر فازابې کوم د وردو نه اخیره پولیس اخیره مر ډیر دنه فازابې د کربا
حکومت بل ولایت خلق نه دي چې بس وایتي نه فواسیا وای تعالی دی او دا پیسې دنیا کې السلام علیکم
السلام علیکم زه ورو ده پر ځخنه خبرې کوم د شهیدان یو پر مړ ورو ده د لسمه نه هی دا ورغله ما هغه ځما کار نه کې 2000 روپۍ د شوت راکا که 2000 روپۍ د شوت نه راکې نو کار به ته کوم کنه خپل کار کاوه السلام علیکم
سلام علیکم نو زیری او نو خبر در کوم چې د لشکرګاه د درایې را تیر شه د شکنخه د ملنګ کاریزو سجاده در پلان باغې پول کړی دولت په پوسټو کې غنښ شنه ولې دي د عام ولسم څخه پیسې اخی چې باغې پول ته ورسې دا بار خالص درې پلاس ورکی نو نور دی وخت په کورو کې نه کې آیا چې دا د ولس ګرم چالري کې دولت لري که به هر ملک ته ځي خو د لارې دار وژنې دي دا هر مشکل سره مخ دي او که چیرې مثال د افغانستان کې خاري کې شاوخوا یو کارو کتار کې هغه د پوسټو والا چې د کورو پر رسید مکمل د شي چې واخی خالي جو بیل کې چې ورته چې دا ولې دا چې کوي ته خو دولت نه ځای مو ته دولت نه خایو نه راکې نو موږ د سې د جواب کارو دا چې کډاله شي خو هغه څه خپل کار دی په دولت خپل نظر دی او دولت سره باید دا شو ولې چې نو دا کدي ولې ځان د سمن جوړي خو دا غته اندازې په مخه واخه او ولس چې وزن ته نږدې کوي نو دی غلاوی نه کوي دا کارونه چې کړی دي وسلام په احترام او روزګان ولایت
زه د غزنی ولایت محمد رضا د غزنی ولایت یم پیالم په هلمند ښار کې یو واخه دلته دا مې یو څور روزي د پاره باندې سارا ته وځه بیرته چې راځو د څنګهریانو په نوم خلک یې راته کېنولي پیسې راڅخه اخلي او خو ته بس دا پولیس په نامه باندې دي لنګور وزارانو سره یې پیسې د هر مسلمان ته اخلي دا اوس د وطن د خدمت لپاره ولاړ یې او که د غلا لپاره ولاړ یې مو دې دا پیغام د خدای لپاره ورته یې کله د وطن د وظیفې لپاره ولاړ یې نو دا کار دې پرې دی او که د وطن د وظیفې لپاره نه وي ولاړ بیا دې نو دا کار کوي
دوستانو د فساد په اړه مو تاسو شکایتونه اوریدل خو دلته وکړي چې چارواکو هم اوریدلې وي د یادونه وړ دی چې په خپل افغان حکومت هم سره لدې چې وایي د دې پدیدې سره په کلکه مبارزه کوي او غواړي لمنځه یوسي خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه پر ورځ د فساد د لمنځه په اړه د اروپای ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته په وینا کې ویل چې لا هم افغانستان له فساد سره لاس او ګریوان دی او دا مبارزه کافي نه بولي راځي په خپل د ولسمشر غنی څرګندونې په ګټه وورو
My submission is our common
دوی د فساد پر ضد د زیاتو ادارو را مستقیدل په دې برخه کې د ناسم استراتیجی نتیجه ده چې دا نه هم غی لامل هم کیدای شي موږ باید دا جرأت ولرو چې شرایط ته په کتو سره په دې برخه کې هم غی رامست کړو په دې برخه کې میلیارډونه ډالر تخنیکی مرستې ځای شي او په هغه کسانو ویشل شي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې ټینګ اراده نه درلوده نو کله چې دا پیسې په داسې کسانو مصرفيږي دوی ولې پروا وکړي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري یو شمیر نور پیغامونه هم لرو دوستانو چې پر مختلفو مسایلو تاسو مشترسته ولیدي موږ به په امانت سره در تخبر کو
بلې السلام علیکم زه عمران د افغانستان د افغانستان د پروژې خرواکو نه دا وختونه کوم چې بیا له تاسو څنګه په کال سمه د کوم د فال مانسدین چې تا کول شوی دی هغه د فال لا په نن ورځ پورې ماشمن دی ول شوی حوال د ډاکټر وایي ته خبره وختن درام او بیا نور لور پوری چارواکي د افغانستان د دولت د کوم مانسدین چې دی هغه ته ماشمن حوال کې هغه غریبان قرباني ته او خپل وطن ته سر نور کړی هغه په نن پورې خپل ماشمن دی ول شوی ټول چارواکو خبره وختن درام چې ټول او د جګړې قربانې وروته دی جدي هم ستاسو په باندې او نور وسام پر
بلې زو لوګر دا خبرې کوم د لوګر په شاته عامه کې واکسین د لیونیسټي واکسین په بیا باندې خرڅي ډاکټران اول کې او پلمه او بهانه کې واینس تنیس خلاص شوه په اخر کې یو سازش کې و 8000 میتي 8900 میتي یا زار میتی دا دیمګه شکایت شحات عنیت یا مربوطه مقامات او یا بالا مقامات او ورسوي و سلام
السلام علیکم زمانو سناګول ده کبيسه ولاین الاسه ورسوالین غاګیګ دا الاسه ورسوالین کې ډیرونو جنگ دی پوښلې دا اوس قریب جنگ ټول افغانستان سر ته سر جنگ دی پوښلې دا الاسه کې نه مکتب نه مدرسه نه بازار ټول همداسې بند دي تا قریب دومره شرم ډیر کېږي همدغه دولت طالب هر ورځ همدغه ګرځې ګړو ځای نه بازار ته خلک پریږدي نه بل ځای نه بل ځای دا به اخر کې څنګه وشي دا به څه وي دا کوم به څه وخوري به دا حالات یو غم وخوري دا تګه والس ولسوالۍ کې یو ورځ نه دی دوه ورځې نه دی نور الله لره مختخه د ازادي راډیو ټول یو جان تشکر خدای پامن دی
عبدالباسط د قرباغ دوریا خیلو نه د فواید امه وزیر صاحب محترم خو نه پینځدا په تیاری کې دي د سره شمالي نه د افغانانو سره دی نه ویني درې ساته سره شمالي نه ته د افغانانو رسیدي او حال دا چې درې ساته له تو جلال آباد نه ته په لختي موجوده په سره رسیدي نو دا مې را باندې کې د وزیر صاحب ته خپل سرګو دا سره کوګوري او بل د سره شمالي نه د قرباغ سره کوم فواید امه په کې دي دا هم ډیر خراب شوی نه د ترانسپورت او وسایل نقلیه د پر ډیر مشکلات دي دا خو ته نن د لاسر په خرابې دا کوم سي پری دي سبب شلو ته کې دي د جوړېدو توان نه لري همدارنګه دا د قرباغ د بغلان ماشینه سره کوم جوړ شوی دا هم باید فواید امه په نظر کې ونیسي
السلام علیکم محمد ولی د نګهار نا خبر کوم وروره ما درا او سب کې وروره او موږ ما جین دا غوړي د پاکستان د نړۍ د سټي لیډرز کو څو ته ما په دې سره سره جوړو دی وروره یو بوخت غوړي را کړی ګم تر میرا سره د صاحب دی یو راته ته ما جګر راځي کوم ته انټر نه نه کې له بل بار دی وصل نه
زه خان کو چې د زابل وخت نه زنګ وهم موږ هله کوو چې موږ مالداران یو موږ به شته به ترنک به وګو گزارانه څو بل ځوبونه څه چې ماغه اندارې وي چې کوښښ تاوي مې مال نه پرو دیږي موږ مالونه راځي ته خماخه شي و کېږي د اصل کال د غزمو دند ده موږ دا چارواکو ته هله کوو چې موږ سره نو کوي احتیاط وکړي چې کوم څه تک پرو کې دی به چې څوک شاري په ټکان کې پر مالدارانه باندې او بل موږ بیا زمیندار خلکو ټول هغه هم دي کړلې دي زموږ د اړوند من دي کې وی هغه کړلې دي موږ نن ته واړو بالا دي دی بل پر ودري دي پوسټ ته وای دا کو چان ته وای نه دا ټکان دا کو چان کوي د دې مطلب د کشتوی نو موږ څو کو پر کوم خو ولار شو موږ ځاهل کو د زابل د چارواکو سره زموږ سره نو کوي چات وکي او نو سره موږ نه کتابانه وسلام
د اسدی اوریدونکو پروګرام اوري. دوستانو د دې ورور خبرې مو اوریدلې چې د کوچیانو د ستونزې په اړه راستر ژغیدي. موږ به پر اتلونکو خبرونو کې یو میلمه ولرو چې په ټول افغانستان کې د کوچیانو د ستونزو او شکایتونو په اړه موږ ته معلومات راکړي او دا چې د دې لپاره کوم ځانګړي پلانونه په پام کې لري. له همدې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت پای ته ورسید. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.